او دا مالیمن تی څوک ته وجونه کی دا مامورین ته پچیر بیا دا ماوریت مامورین ته یار نه یو کومه هیڅ یو سیستم دا ته وجونه دا کړی ځکه چې په دې کې د دې ځلا نه ځایږي ولې کې غلا پښتو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. دا وخت 12:13 دي. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کیږي. خو دا شی به پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشرې د افغانستان له سفر وروسته ویلي چې په افغانستان کې په نسبي ډول سوله راغلی او د طالبانو د حکومت لخوا د پخواني حکومت چارواکو او مامورینو ته عمومي عفو مهم ګام و. خو دا زیاتوي چې افغانستان لا هم له سترو ننګونو سره مخامخ دی. میشل بشلی دا هم ویلي چې افغانان د خپل هیواد د راتلونکي او په دې اړه چې د بل وخت خواړه به ومومي که نه ډاډه نه دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر خیرالله خیرخا وایي چې دوی به ډیر ژر د کابل د هوایي ډګر په اړه له ترکیې او قطر سره موافقې ته ورسیږي. خیرخا چې د انتالیا په فورم کې د ګډون لپاره د طالبانو د حکومت په پلاوي کې په ترکیه کې دی. ترکیې ورځپاڼې الصباح ته ویلي چې د طالبانو حکومت له ترکیې او قطر سره موافقې ته نږدې شوی او ډیر ژر به د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه له دې دوو هیوادونو سره یوه موافقه لاسلیک شي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نن د افغانستان په شلو ولایتونو کې د شری پر ضد د واکسین کمپاین پایل کړ. د واکسین دا بهیر به شپږ ورځې دوام وکړي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي په افغانستان کې په روان 2022 کال کې د شری ناروغۍ نږدې 14,000 مثبت موارد ثبت شوي. داسې ښکاري چې روسي ځواکونه د اوکراین د پلازمینې کیف خواته ورمخته شوي دي. د اوکراین په یو شمېر ښارونو کې نن سهار وختي له هوایي بمباریو د خوندیتوب لپاره د خطر زنګونه وشرنګېدل. د راپورونو له مخې تر اوسه تر ټولو ډیر ملکي تلفات د اوکراین په ماریوپول ښار کې خلکو ته اوښتي دي. د دې ښار ښاروال وایي چې د جګړې په لومړیو 12 ورځو کې 1,500 ملکیان وژل شوي دي. او په ترکمنستان کې نن د ولسمشر انتخابات روان دي. د انتخاباتو ته تر ډیره په دې سترګه کتل کیږي چې له ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف څخه په رسمي ډول واک د هغه زوی سردار ته انتقالیږي. د بردی محمدوف تر څنګ په دې انتخاباتو کې اتو نورو کسانو هم ځانونه کاندید کړي، خو داسې کاندیدان دي چې اوسنی ولسمشر ته ډیر وفادار بلل کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت د مخالفت نه کولو له امله یې یو ځل بیا د کوکنارو کښت مخه کړې ده. په یوه بل راپور کې به واوري چې معتادین د نشه یي موادو د بیې لوړېدلو مجبور کړي چې نشه پرېږدي. د حلیم په نوم یو معتاد وایي چې ښځه مې له دریو ماشومانو سره یو ځای راڅخه وتښتېده. د معتادینو د حقوقي او اجتماعي ستونزو د حل لپاره د یوې ټولنې له بنسټګر نثار احمد سره مرکه لرو.
دا انجمن خو خپله د معتادین نه موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
هی ډاکټر صاحب، څه درته وایم، زما او د دې تر زړه وینې ساسي. زه هم په زړه زخمی یم خو پر پښو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم، خو مور بیا نو مور وي.
ولی خدای دې خیر کی، مشکل مو څه ده؟
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د کوکنارو لکه سره د طالبانو د حکومت رسمي مخالفت نه کول د دې سبب سوي چې بزګران د افغانستان په ډیری ولایتونو کې بیرته د کوکنارو کښت مخه کړي. د افغانستان د جنو لویدیزو او جنوبی ولایتونو بزګران وایي دوی ځکه له دریو میاشتو راهیسې د کوکنارو کښت مخه کړي چې نور زراعتي محصولات یې مناسب بازار نه لري. خود طالبان حکومت تر دې مهاله د کوکنارو لکه سره مخالفت نه دی کړی او درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل سي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي تر څو چې بزګرو ته بدیل کښت په واک کې نه وي ورکول سوی د بزګرو د کوکنارو د کښت مخه به ونه نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بزګران د فرا ولایت په بلبلک ولسوالۍ کې په ډیزلي جنریټرونو خپلې ځمکې اوبوي او هیله لري چې درې اونۍ وروسته به له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. د فرا ولایت د بلبلک ولسوالۍ یو بزګر نبی جان او روزګار ولایت یو بل بزګر شریف آزادی راډیو ته وویل له کومې ورځې راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت جوړ سوی دوی ته یې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه په رسمي ډول خبر نه دی ورکړی، ځکه نو بزګرو تر څو کلن ځان وروسته بیرته د کوکنارو کښت ته مخه کړې ده.
موږ پروس شکال غنم کرلی و خو ملیدل چې تاریخ ډیرې پیسې جوړوي. هغه و چې موږ سشکال کوکنار وکراله. که طالبان موږ ته څه ونه ویل ښه به وي، خو که یې څه راته وویله او مرسته یې راسره وکړه بیرته به غنم او وربشي وکړو.
موږ سږ کال د غنمو پر ځای تریاک کرلی دی. تریاک ډېر ښه حاصل ورکوي سږ کال. یا تر دا اوس یې خو موږ ډېر څه نه دي ویلي. ګرد خلکو کرله او سږ کال وایي ښه حاصل هم ورکوي. امارات یا دولت کار نه پلري.
د پخوانی حکومت او ملګرو ملتونو هغه ګډ راپور چې د 1400 کال په لومړیو کې خپور شو، په 2000 میلادي کال کې د افغانستان په 200 ولایتونو کې په 2,03,640 هکتار ځمکې کې کوکنار کرل شوي وه. خو اوس چې د نوي میلادي کال 2 میاشتې تیرې شوي، د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د وضعیت په اړه راپور نه دی خپور کړی. په داسې حال کې چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې درې اونۍ وروسته له کوکنارو څخه تاریخ راټولېږي، د طالبانو حکومت وایي تر څو چې د بدیل معیشت پروګرام عملي نه سي دوی به د کوکنارو د کښت مخه ونه نیسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د بزګرو لپاره د بدیل کښت په اړه د نړیوالو ادارو سره خبرې کړي او هیله لري چې د بزګر لپاره به بدیل کښت برابر کړي.
زارعین چې کوکنار ته مخ کړی دا د فقر او د جنګ او د بدبختې له وجې اوس باید د هغو سره د بدیل معیشت په وخت کې کومک او همکاري وسي چې دوی دا کښتې د بدیل مثبت کښتونه وکړي. نړیوالو ادارو سره زموږ تماس روان دی، د هغو نه د همکارۍ امید هم شته، وعدې شوي دي، ژمنې شوي دي او دا به یو داسې پروسه وي چې انشاءالله چاته به ضرر نه رسېږي.
پخوا طالبان په دې تورن سوي و چې د کوکنارو له کښت او نشي موادو د تولید له لارې مالي ګټه وټه ترلاسه کوي، خو اوس چې د طالبانو د دوهمې واکمنۍ شپږ میاشتې تېرې سوي تر اوسه د نشي موادو یو لوی قاچاق کوونکی نه نیولی او نه محاکمه کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین وایي د نشي موادو د بیې لوړېدلو له امله نسي کولای چې دا مواد رانشي او اوس مجبور سوي چې په ډیر زحمت سره نشه پرېږدي. معتادین دا هم وایي چې که څه هم د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره د نشي موادو پلورل کم سوي خو بیا هم په پټه خرڅېږي. له همدې امله یې بیې لوړې سوي او دوی یې د رانیولو وس نه لري. خو مدني فعالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت د نشي موادو د خرڅونکو پر وړاندې دومره جدي اقدام نه دی کړی او اوس هم په ښارونو کې د نشي موادو قاچاق او خرڅلاو دوام لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عبدالسمد له شپږو کلونو راهیسې نشه کوي او په دې موده کې د سړکونو په غاړه ګرځي، زړې وسپنې او پلاستیکونه ټولوي او بیا په دې پیسو نشئ مواد رانیسي. خو اوس چې نشئ مواد اسانه نه پیدا کیږي او بیې هم لوړې سوي، عبدالسمد نسي کولای چې دا مواد راونیسي. عبدالسمد او علاګل چې د کابل د شارناو پر پیوه څنډه کې یو ځای پټو په سر غوړولی او د هیروینو نشه کوي وایي دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشئ مواد پرېږدي، خو د معتادینو د درملنې مرکزونه دوی نه بستری کوي او درختون په ځای زندان ته استوي.
دا وایي چې مجاهدین راغلي دي خو دا مواد خو ډېر قیمته که ډېر قیمته شوه ویل مواد په وخت کې مثلا که د 500 په مصرف لوسته و سینو 2 ساعت په هغه مصرف جیک شوی دی.
زمونه که اینا اومدن
کله چې دوی راغلي د نشئی موادو په هر برخه کې سختي جوړه شوې ده. زه خو اوس دې ته اړ شوی یم چې نشه پرېږدم. خدای حاضر او شاهد دی چې غواړم د خپل ځان او کورنۍ په خاطر نشه پرېږدم.
خانواده شده باید درک کنم او تصمیمم دارم.
د طالبانو د حکومت تر جوړېدو مخکې د نشئی موادو خرڅونکو د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشئی موادو خرڅولو مرکزونه جوړ کړي او د حکومتي چارواکو له منع کولو سره سره به بیا هم لسګونه معتادین سره راټولېدل او په ډله ییز ډول به یې نشه کوله. که څه هم د طالبانو حکومت د نشئی موادو پلورل په رسمي ډول نه دي منع کړي، خو د معتادینو په وینا اوس د نشئی موادو د خرڅولو مرکزونه یا ساقیخانې نسته او د نشئی موادو پلورونکي په کوڅو کې پټ په معتادینو مواد خرڅوي. د عبدالحکیم په نوم یو مدني فعال وایي اوس هم نشئی مواد پلورل کیږي او دا کار د دې سبب سوی چې معتادین په هر بیه چې وي دا مواد راونیسي.
وسم ستاسو د ډیر کسان چې او وسم خرڅي خو په پټه خرڅي داسې په عامه نه خرڅي لکه څنګه چې په خوا خرڅي دا مغشتنه چې دغه ساکیان اول بند کې کچیر ساکیان بند سي نو ان شاء الله وین بم نه خرڅي او مرتز باندې به نه وښ بولسي د عمل سره.
موږ وغوښتل چې د نشئی موادو د پلورلو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم وپوښتو، خو د دې وزارت او د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ ویاندویان زموږ له پرله پسې اړیکو سره سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. دوه میاشتې مخکې د طالبانو د حکومت په دوو پړاوونو کې تر 2000 ډېر معتادین راټول او د دې لپاره په پلچرخي زندان کې وساتل چې له نشئی موادو څخه لاسونه لاند سي، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. اما تر هغه وروسته یې په کابل کې د معتادین راټولولو او درملنې په اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې را سره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. معتادین د افغان ټولنې هغه بیوزله برخه ده چې خلک ګور باندې باور نه کوي. له کورونو څخه یې شړي، ځکه نو دوی له خپلو سیمو څخه تښتي او په داسې ځایونو کې شپې او ورځې سبا کوي چې هلته نشئی مواد موندل کیږي. دا مهال په کابل ښار کې د نمورکو معتادینو په نوم یو انجمن فعالیت کوي چې له دې لارې معتادین خپل حقونه ترلاسه او له خپلو کورونو سره یو ځای شي او هغوی یې درملنه وکړي. دا چې د دې انجمن هدفونه، تشکیلات او ګټې څه دي، په دې اړه مو د نمورکو معتادینو د انجمن له یو بنسټګر نثار احمد سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې نمورکي معتادین چا ته ویل کیږي.
دنیا کې د دوو خلکو نومونه چې زه وینم هغه ورک شي، بل نامه یادېږي. لکه انسان چې مړ شوی یا جنازه راوړي یا غمړې راوړي دغه نوم یې ورک شي. او بل دا ده چې یو څوک معتاد شي هغه نوم باندې څوک نه یادېږي. معتاد دی، معتاد دی او پوډري دی، په دې نومونو باندې یادېږي، خپل نوم یې بیخي ورک شي. نو په همدې لحاظ باندې موږ ورته د ګمنامه نوم ورکړی دی. په دې خاطر موږ یو انجمن هم د دې نه جوړ کړی دی.
تاسو د انجمن خبره وکړه که دغه د نمورکو معتادینو د انجمن په اړه راته معلومات راکړئ چې څنګه انګیزه درسره پیدا شوه چې د انجمن جوړ کړي.
د دې ډېرې ګټې وې. یو ګټه دا و چې ډېر خلک دي چې د خپل معتادینو پسې ګرځي چې پیدا کړي هغه ورک دي. نو کولای شي د دې انجمن د لارې نه پیدا کړي. او بل دا چې د دې ګمنامه معتادینو باید یو مشخص یو ادرس ولري کنه، یو انجمن خو لري، یو ځای خو ولري کنه، تر څو به دې هم داسې ورکي. نو په دې خاطر موږ سره کومک کوو او دغه انجمن موږ جوړ کړو او د دې یو ادرس مشخص معلومیږي چې دوی چیرته دي او چیرته نه دي.
دغه د نمرکو معتادینو انجمن یا ان ای د دې انجمن دغه تشکیل په اړه راته معلومات کړه چې دا څه ډول یو انجمن ده.
د انجمن خو خپل د معتادین نه موږ جوړ کړی دی او په دې کې د هر ولایت د هر منطقې د هر ځای معتادین دلته موږ په دې کې راټول کړي دي. زمونږ د آگاهۍ نه ډېر استفاده کوي، زمونږ د کانسلنګونو یا مشورو نه ښه استفاده کوي.
دا انجمن څه فعالیت کوي، څه کار کوي؟
دوی خو فعالیت دا ده چې یو خو د خپل منځونو کې یو بل سره ډېر زیات کومک کوي. هغه معتادین چې دغه ډېر جګې نشې نه ټیټ ته راغلي دي هغې کولی شي د دې نورو ته رهنمایي وکړي چې ما په دې شکل پرېښود، په دې شکل مې کم کړه، په دې شکل مې کم کړه. بل د دې انجمن ګټه دا ده چې دوی د حق خپل حقوقو نه باید دفاع وکړي او دفاع کوي. حتی دوی پولیس اذیت کوي وهی او ټکایي دوی هم کوي په دسته جمعې ډول د خپل حقوقونو دفاع وکړي. حتی هغه مؤسسات یا هغه وزارتونه چې د مواد مخدر سره کار کوي نږدې نه حتی هغه ته تللي دي ورغلي او مخکې ورغلي اوس هم ورځي چې زموږ حق او حقوق په انساني شکل موږ ته بدرا کړی شي.
داسې ژوندی مثال ما ته ویلی سي چې د هغه په نتیجه کې مثلا د یو معتاد سره یا د یو معتاد له کورنۍ سره د دې انجمن له لارې مرسته سوي یا هغه پیدا سوی وي یا هغه جوړ سوی وي یا مثلا هغه ته د کار زمینه برابره سوي وي.
دغه یو هفته مخکې یا څو ورځې مخکې حتی د غزنی نه خلک رال د خپل یو معتاد زوی پسې ګرځېدل دی نشو پیدا کول. بلاخره ماغه معتادین چې د دې انجمن نه خبرو چې دلته یو انجمن کار کوي هغه ادرس اخیست او دلته رال او د هغه زوی د تمنګ سره په شلټر کې هغه پیدا کو. خوشاله شو موږ ته چې دا زموږ د تاداوی د لاندې دی او موږ د سره کومک کوو انشاءالله ډېر سر به دا جوړ شي. راته د سمنګانو نه راغلی وو هغه هم د هغې خپلوان موږ سره بستر و دلته په شلټر کې هغه هم ولید دی ګټې دي چې د انجمن یا د دی ان اے
نو انجمن څومره تر اوسه پورې په دې توانېدلی چې خپلو غړو ته یا خپلو معتادینو ته چې کارونه یې له لاسه ورکړي دي اوس کار نه لري یا خلک ورباندې باور نه لري یا کورنۍ ورباندې باور نه لري کورنۍ یې شړلې دي دوی بیرته خپلو ځایو ته وګرځي یا خلک ورباندې باور وکړي.
شته دی ډېر زیات شته دی چې بعضې هغه دوستان چې زموږ د موټرانو ته دوستان یو نو هغه دوستان چې زه په ښار کې نیم اوس کار کوي حتی یو وخت وو چې ورور یې ولا کار نه ورکو اوس هماغه معتاد دی چې جوړ شوی دی اوس نو دا د دې انجمن برکت و چې هغې ته موږ قناعت ورکو هغې په دې مطمئن شو چې دا رشته جوړ شوی دی دا به نور هغه پخوانی معتاد نه وي نو په دې خاطر اوس ډېرو خلکو هغه دی کار کوي حتی په منډۍ کې کار کوي حتی په بازار کې کار کوي او سودا خرڅوي حتی په عامل پوس اعتبار کوي او پخوانی اعتبار یې لاسته راوړی دی اوس نو
د دغه ډول انجمنونو جوړېدل به له معتادینو سره او د معتادینو له کورنیو سره څه مرسته وکړي؟
نو دغه انجمنونه که نورم جوړ شي دا به ډېر زیاته ګټه وکړي ځکه دا خو موږ په دې ساحه کې یو انجمن جوړ کړی دی شاید د نمای کابل په اندازه باندې نو او په دا چېرته نورو ولایتونو کې هم جوړ شي یوه ګټه به دای چې د دوی په منځ کې به ارتباطات پیدا شي هغه ورک معتادین به د دې انجمن د لار نه پیدا کیږي. بل دا ده چې هغه نه چې د معتاد په ژبه پیږي بل څوک نه پیږي هغه نه چې معتاد په معتاد په اعتماد کې زموږ په ژبه دونه نه کوي ځکه چې هغه معتاد ته خپل سرګوزش وي او هغه تشویقي دغه خبره ډیره منل کیږي. نو که چېرته دا انجمن پراخه شي نو دا خلک خو به یو خوا تداویم شي او تشویق به هم شي او آینده کې به که جوړ شي دی ته کارونه هم پیدا کړي او د دوی پامیرونه به خوشحاله شي جامعه به خوشحاله شي اجتماع به ته خوشحاله شي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:00 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د غوربند درې اوسیدونکو حلیم له 150 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لومړی مې د جنسي تقویه او نامشروع اړیکو له امله نشه پیل کړ چې له څه مودې دروغجنې تقویه وروسته یې له پښو وغورځولم. حلیم زیاتوي چې اوس مې ښځه او ماشومان راڅخه تښتېدلي او زه په کابل ښار کې یوازې پاتې یم. دا چې حلیم د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله دده له خولې واورو.
زه فعلاً موسیقیت کوم، بوټونه پالش کوم. څو قسمه موتورتیکی سری بازه چیزی در خوشه رو پیساب ده پیسه داره نرده زی موتورتیکی بازه در غم نزی بازه در لذت جویی نزی زه حقیقتا پیده چه پی ایران که ما یوازی رو من کارچی میکابه درامت می مثلا تقریبا خوبه در لذت جویی پیساب ما نیزه موتورت شم مثلا در چایی کنم این شروع بکرم بیره بیره دیگه ما زغارمه حقیقت تواهمه چه نوزوانان در دقیقه کارپسیونه گزی اول نه شاید مثلا لذت کاذب لذت بلری، ولی بیا متاسفانه خط میده بیا تریخ دهی تقریبا دیش کاره کردی که ما در باور نتونیم می نیشگی شروع کردی بودی که خانواده می زید ترکره من زیوازی پی کردیم در ما حق که خانواده می دیر ظلم کردی زیوازی پی کلومه را ما ایران تا غریبه پسی کار ایران دانیم کلا متاسفانه خانواده می لاسبر کرد سر می نیشگی گرم شد آقونا که توجه می زید دیگه می رسید حال من که متاسفانه در آمریکا پس سفارت ترور بود کس تا چلای با چه منگا سرپرست نداری با منگا امریکا تا غورش پناهندگی وقت لور با امریکا تا در چه حالا من چه در روزن قلوف تا کور این چوک نشتاده در ایرانی آلوتی نجی میجی آقای امزان سر بیوری دما تیلا میپکو چه وارد تا خستی با تشای چه ما دارایی با طولی بری یک چه را تا پکنیدی دما بستا زندگی نابود کرده بریده یادی گیمه خو آلوتی نمیوزه پری چه داغو آغو سقط شد آما اتره چه آغو سوی آغو منی فکر می طور آما در آلوه سده خوری کلکل آلا چه بازش مبسه جالا رازی امکان داری باور ده ونشی یه وقت یه دست یه زبان اومد چه باور دوشه دیست دقیقا نگاه نما بدخبره پا وجود که کم و کسری نلیدله کار میم که خزوانی میم درستله خوب است خبره در بیاخلی نمیم در وزفیلم زندگی خرابه در فقه کنه میدرسته فقه بشتان میدرسته حتی دست بشتان ما درسته چه باید وزفیلم پاسی ندی چه ما وی وان کاش که لگ بشتان می لگ توی چی چه کم شی تو نفکر بکنی چه تو ما که فقه بشتان ما درسته ولی در مواد چه وخو تجیه نخست که وخو ندرسته خرابه در
ایا په هدلست ایا په هدلست چې نو سوار د انسان پر وختیا څنا وړاغیز لري په دې اړه به د ډاکټر سید حبیب اروال خبرې واورو
تحقیقات داسې ښیي کوم مواد چې په تنباکو یا د تنباکو د استعمال په ډولونو کې پیدا کیږي اویا سلنه داسې مواد چې هغه سرطان زادی هغه په دغه تولیداتو کې لیدل شوی دی د دې په تولیداتو کې زه نور داسې مواد ور زیاتوي بیا اکثره د چونې نه ګټه اخیستله چونه یو د هغه موادونه چې هغه انسان وجود ته تیزابي خاصیت لري د انسان په وجود کې ټولې هغه مفیده بکتریاوې وژني د انسان په وجود کې دفاعي قوت کموي د انسان په وجود کې زمینه ډېرو ناروغیو ته پیدا کوي هغه نسوار چې په خوله کې استعمالیږي هغه به زیات د خولې د بوی د خولې د سرطانونو ناروغۍ یعنې د وریو د غاښونو د شاوخوا د شنډو د دې د سرطانونو سره هغه نسوار چې په پوزه کې استعمالیږي هغه به د پوزې او هغه سیستم چې د پوزې خوند تنفسي سیستم څه هغه حلقې چې کوم موجودې وي د هغې د سرطان نو د هغې د بوی د هغې د نرمتیا او ناروغۍ سبب کیږي دا خوله د بدن دروازه ده د نه هوا خوراک د همدې لارې نه زموږ وجود ته داخلیږي نو دا موزره شوه دا چټله شوه دا د ستوني ناروغیانې چې مختلف ډولونه دي کوم موږ ورته برانچیتو تانسلایټو وره او دا او هغه دې ټولو باندې دی اخته کیدی شي لږ وخت کې د ځینې خلکو سره د خولې د ځینې برخو د وینې پیدا کېدو خطر هم موجود ټوخی ډېر دوامداره یي ورو ورو دا د ده ځیګر یا ینې بیا نور تر خطر لاندې راځي د دې زړه تر تاثیر لاندې راځي یا تا د وینې میکروبي کېدلو امکانات شته دا ټول هغه ضرار دي چې بیا په اوږده کې دي په سرطانونه اخته کېدی شي او بیا ژوند د لاسه ورکړي
آیا په هدلس
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چې بشیر لخپلو انډیوالانو سره ناست وی چې پولیس راځي پولیس د بشیر لاسونه ورتړي او د موټر په وسیله یې نامعلومی خواته بیایي دا چې پولیسو ولې بشیر ونیو چیرې یې بوت او وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو.
ډاکټر صاحب مرمن میں سے تکلیف لری
فشار لوڑ شوی دے
اوسے فشار سنگ شو
اس مو کنٹرول کر خو کہ بیا دغه سے عملہ ور باندې راغلا نو مخنیوی به ډیر گران کار وی دغه سے ناروغان اکثر وخت یا مری او یا فلج کی
نو سنگ او کو ڈاکٹر صاحب
دغه ز عصبی فشار لری بای ځان له خوشینه څخه وساتی کله غم جن نشی نو فشار سم دلا سے پورته کی
نو ڈاکٹر صاحب خوشینی خود چا پوا کہ نہ تا بسنگ ځان له خوشینه وساتی
هر خوشینی یو علت لري ته ماته دا وای چې دا ولی خوشینی کیږي
هی هی ډاکټر صاحب څه درته وایم زما او د دې ترزله وینې ساسي زه هم په زړه زخمی یم خو پر خپو ګرځم او په ظاهره جوړ ښکارم خو مور بیا نو مور وی
ولی خدای دې خیر کی مشکل مو څه دی
ډاکټر صاحب څو کاله کیږي چې خپل وطن راڅخه پاتې دی او دلته په ایران کې مهاجر یو په پردي وطن کې به څوک خوشحاله وي
تا خبره سمه ده تا خو یو هم مشکل دی بل خاص کو مشکل خو به نه لرئ
خاص مشکل مو دا دی چې 15 کاله کیږي ځوان زوی مورک دی بیخي د مرګ او ژوند دره کې نشته مور بیچارهګۍ شپه ورځ ورپسې ژاړي
بس بس پوه شوم له همدې خاطره یې فشار لوړ شوی دی
هو له همدې خاطره یې فشار جګیږي ډاکټر صاحب
زوی خو به مو نشه نه کوله
یاره په نشه ولا که خبر یم ډاکټر صاحب دا پوښتنه مو څنګه وکړه
دا پوښتنه مې له دې خاطره وکړه چې د ایران پولیس افغان معتادین نیسي او بیرته افغانستان ته په زور استوي ما ویل داسې نه وي چې ستاسو زوی هم افغانستان ته استولی وي
یاره زه خو نه وم خبر چې پولیس افغان معتادین په زور افغانستان ته استوي ستا خبره سمه ده کېدای شي چې زما زوی هم افغانستان ته استولی وي
نو 15 کاله خو ډیر وخت دی تاسو ولې په خپل زوی پسې نه یاست ګرځېدلی
ډاکټر صاحب ټول ایران مې کتلی دی خو هېڅ درک یې نشته
نو یوازې خو ایران نه دی په افغانستان کې یې ولټوئ کېدای شي چې هلته وي
ښه خبره کوې ډاکټر صاحب په افغانستان کې ولټوم
اګرامیا بیګام یې خوب لیده
ښه دې لیدو بشیر لالا څنګه خوب و
بیګام یې موږ په خوب لیده
ښه نو مور دې څه ویله
مورانه مراوره وه خبرې یې نه راسره کولې
ولې مراوره وه ازار کلي خو به دې نه وي
بس نو څه درته ووایم
څنګه څه راته وایې سمه خبره وکړه زوروره
نازه چې نازې خوار و زار یم دا ټول زما د مور ازار دی ته دا چټلي وګوره تو خدای دا د انسانانو د اوسېدو ځای دی
یاره بشیره ته تل نیمه خبره کوې تر دا ډېر شف شف تېر شه یاره سم شفتالو ووایه زوروره
کیسه داسې ده چې زه 15 کاله مخکې په ایران کې له خپلې کورنۍ سره وم
ښه نو بیا څه وشو
هلته مې هم دغه غم لړلې پونډر لږ لږ وهل خو بیا هم پر مور او پلار ګران وم
ښه نو بیا
که څه هم څو شپې سر په سر به له کوره ورک وم خو بیا مې هم مور نه رانه خفه کېده هر ډول چې شي بیا مور مور ده نو
ښه خبره لنډه که بیا افغانستان ته څنګه راغلې
یوه ورځ مې له څو ایرانیانو سره د سړک په غاړه پونډر وهل چې پولیس راغله ایرانیان یې پرېښودل او زه موټر ته پورته کړم
ښه نو بیا څه وشو
اول ما فکر کاوه چې زندان ته مې بیایي خو دوی د افغانستان سرحد ته راوستم او هلته یې خوشې کړم بس له هماغې ورځې راهیسې دا نه چې دلته په افغانستان کې دغه ډول اوسېږم
نو ژاړې ولې
ولې مو زه ژاړم 15 کاله کېږي چې مور پلار خویندې او ورونه مې نه دي لیدلي دوی په ایران کې او زه په افغانستان کې یم نه پوهېږم چې څنګه به وي
زنگ بوڑاو زنگ بجون دی نو ایران کو سو روپا ندا والی بیرتا نوارزی مندل نجوی دش آواز انتو بندوک منی زنگ تک پیسی غلالم دا دول ندخم لدرو پوندرو غلاسا کسا پوندری نوی والی ملکور جلا کی دی موسیقی